بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ لمینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ستاسو د روغ صحت او خوشحاله ژوند په هیله، زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشت 26 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 10 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 10 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به پاکستان او له امریکې سره په ملګرتیا کې د تاوان تکراری ادعا تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. بیا به د قرآن په لوشي نومي لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به د شانګهای او تړون د خاصي او ګډې غونډې په اړه له یو خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار 2:00 د اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر رئیسی وویل باثباته افغانستان د درست نړۍ په ګټه دی. هغه په یوه بله کتنه کې تاکید وکړ د ایران او ازبکستان اقتصادي تعلقات په کار دی وده عمومي. چین په شانګهای تنظیم کې د ایران د دایمي غړیتوب څخه ملاتړ وکړ او د افغانستان په محوریت د ایران او درې نورو هیوادونو د لوربا ډیپلوماټانو غونډه ترسره شوه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د ایران او پاکستان مشرانو په اړومبه کتنه کې په وروستیو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو بحث او خبرې اترې وکړې. زموږ خبریال د ایرنا له قوله راپورټ ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی په همدا وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای موسسې د سرمشري د غونډې په سنډه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته وکړل او دواړو لورو د سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو په تیره بیا د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب په خپلو خبرو کې وویل. د قرار او باثبات افغانستان شتون د درستې سیمې او نړۍ په ګټه دی او د افغانستان د اوسنیو ترنګلو حالاتو مسؤلیت د هغو قدرتونو په غاړه دی چې تر 40 کلونو پورې د افغانستان سرچینې لوټ کړې او دغه هیواد او ولسی په ماتی کشته کې پریخود او په بی مسؤلیت توګه په زونه په بے شرمه سره بیرته وبلل. دواړو لورو دغه رنګ د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ او دوستۍ د تعلقاتو پراخولو او د سلام مشورو او راشه درشه او د تعلقاتو په پیاوړتیا هم تاکید وکړ. ټاکل شوی ده د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. د ایران ولسمشر همدارنګ په یو بل کتنه کې تاکید وکړ د ایران او ازبکستان اقتصادي تعلقات په کار دی وده عمومي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د شانګهای د ملګرتیا تنظیم د سرمشري د غونډې تر څنګ د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې تاکید وکړ د ایران او ازبکستان اقتصادي تعلقات په کار دی د سیاسي تعلقاتو په اندازه وده عمومي. د سید ابراهیم رئیسی پرون د تاجکستان پایتخت دوشنبه ښار ته د سفر په دوران کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایوف په کتنه کې د دغه هیواد د خپلواکۍ د دیرشمې کلیزې پر رسیدو د مبارکۍ په ویلو سره وویل، د ملګرتیا او د ګډ کمیشن فعالېدل او د خصوصي برخې د فعالانو مشارکت د دواړو هیوادونو د اقتصادي روابطو او تعلقاتو په پراختیا کې مؤثره کردار ادا کولی شي. د ایران ولسمشر په دې باندې په تاکید سره چې بندیزونه د ایران د پرمختګ خنډ نو او ندی وویل، د اسلامي جمهوریت په خلاف د ظالمانه بندیزونو د ختمولو په لټه کې یو. رئیس همدارنګه واضح کړ د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د ټولو ډلو او قانونو په مشارکت سره د یو پراخ بنسټ حکومت له تشکیل څخه چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي ملاتړ کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایوف هم په دغه کتنه کې د قضایي قوې د مشرۍ په دوره او له اقتصادي مفاسدو سره په مبارزه کې د سید ابراهیم رئیسی تجربو او سوابقو ته اشاره وکړه او وی ویل، په دې زمينه کې د ایران د ولسمشر له تجربو څخه د استفادې لپاره چمتووالی لرو. د ازبکستان ولسمشر د دې په بیانولو سره چې دواړه هیوادونه سیاسي تعلقاتو په ډګر کې ښه تفاهم لري واضح کړه، د دواړو هیوادونو تمدني او تاریخي مخینه کولی شي په خپلو کې د اقتصادي او کلتوري تعلقاتو د پراختیا په اسانولو او د ایران او ازبکستان د خصوصي برخې د اقتصادي فعالانو د ملګرتیا د اندازې په زیاتولو کې یو مهم رول لرلی شي. میرزایوف ویل، ازبکستان له ایران سره په تیره بیا د ترانسپورت په برخه کې د اقتصادي تعلقاتو د پراختیا او د بندر چابهار په محوریت سره د شمال جنوب د ارتباطي کوریډور د لا زیات فعالولو په لټه کې دی. دا خبرونه د ریډیو تهران اوري. چین په شانګهای تنظیم کې د ایران د دایمي غړیتوب څخه ملاتړ اعلان کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د تاجکستان پایتخت دوشنبه ښار کې د شانګهای د ملګرتیا تنظیم د غړو هیوادونو د سرمشري د غونډې په درشل کې د چین له خارجه وزیر وانګ یی سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران پریس د رپورټ له مخې امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې د ایران د حکومت د بهرني سیاست په ایشیا محور والی باندې په تاکید سره د ایران او چین د لارې د نقشې په توګه د 25 کلنو ملګرتیاو د موافقه لیک په بنیاد له چین سره د تعلقاتو په پرمختګ باندې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلکه اراده تاکید وکړ. هغه همدارنګ له چین سره د ایران د ملګرتیا د سو اړخیزوالي موضوعاتو ته په اشاره سره د ایران له پالیسۍ څخه د بیجنګ له ملاتړ کوونکو دریځونو څخه د قدرونې تر څنګه د امریکې حکومت د برجام اټمي موافقې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمي ملګرتیا د کمزوري کولو اصلي تورن وباله. د ایران خارجه وزیر د افغانستان د سو کلنې قبضې ورسته له دغه هیواد څخه د امریکې شرمناک وطنه هم د امریکې د نارغنده یو اړخیز پالنې یوه بله نمونه وبلله چې د افغانستان په ګاونډیانو یې ناسم اثرات کړي دي. امیر عبداللهیان په افغانستان کې د ټولو قانونو په مشارکت سره د یو پراخ بنسټ حکومت جوړېدل د دغه هیواد د سیاسي راتلونکي یوازینی غوره شکل وباله. د چین خارجه وزیر هم په دغه کتنه کې د شانګهای د ملګرتیا په تنظیم کې د ایران د دایمي غړیتوب څخه د چین د ملاتړ په شمول په نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادونو په ملګرتیا تاکید وکړ. د چین خارجه وزیر همدارنګ د افغانستان د سیاسي راتلونکو په باره کې د دواړو هیوادونو د سلام مشورو د جاري ساتلو غوښتنه وکړه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان په محوریت د ایران او درې نورو هیوادونو د لوړ رتبه ډیپلوماټانو غونډه ترسره شوه. د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم د سرمشري د غونډې تر څنګه د افغانستان د وروستیو حالاتو د څېړنې په محوریت سره د ایران، پاکستان، چین او روسیې د لوړ رتبه ډیپلوماټانو ګډه غونډه وشوه. د ایرنا د رپورټ له مخې دغه غونډه د ایران د خارجه وزیر د مرستیال او د خارجه وزارت د ایشیا د لویدیځ د چارو عمومي مدیر سید رسول موسوی او د پاکستان، چین او روسیې د خارجه وزیرانو شاه محمود قریشی، وانګ یی او سرګی لاوروف په شتون سره جوړه شوه. د پاکستان خارجه وزارت د یوې بیانیې په جاری کولو سره وویل د دغو څلورو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو د افغانستان د وروستیو حالاتو په څیړنې سره د سیمې له سولې او ثبات سره د اړوندو مسایلو په باره کې د نظر تبادله وکړه. په دغه بیانیه کې راغلي دي ایران، پاکستان، روسیه او چین په سیمه کې د سولې او ثبات د پایداري په خاص توګه په افغانستان کې له سولې سره د مرستې لپاره د متقابل ارادې او ژمنې اعلان وکړ. د دغو څلورو هیوادونو لوړ چارواکو تاکید وکړ په افغانستان کې د سیاسي او قومي ګټو د پوره کېدو په هدف سره د ټولو سیاسي ډلو د سیاسي ځواکونو په مشارکت سره په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت تشکیل نه انکاري دونکي دي. د ایران، پاکستان، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو همدارنګ په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ګډوډۍ په وجه د ترهګرۍ له احتمالي ګواښونو سره د مقابلې او له نشه‌یزو موادو سره د مبارزې لپاره د ګډو کوششونو په لازم والی تاکید وکړ. او په افغانستان کې د حکومتي کارمندانو د معاشونو ورکړې پروسه بشپړه شوه. د افغانستان د مالیه وزارت خبر ورکوي چې په وروستیو ورځو کې د ځینو دولتي کارمندانو د معاشونو ورکړې پروسه بشپړه کړې ده او د نورو ادارو د معاشونو په ورکړې جدي کار روان دی. له دغه وزارت څخه پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دولتي کارمندانو د معاشونو په ورکړه کې چې کوم ځنډ رامنځته شوی وو اوس مهال له منځه وړل شوی او په خبره زر تر زره به د ټولو دولتي کارمندانو معاشونه ورکړی شي. په خبر پاڼه کې له ټولو دولتي کارمندانو څخه غوښتنه شوې ده چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او معاشونه به زر تر زره ورکړي شي. د مالیه وزارت په داسې مهال دا خبره کوي چې تر دې وړاندې دولتي کارمندانو د معاشونو د نه ورکړې او اقتصادي ستونزو له امله شکایتونه کړي وو. خبرونه ختم شو. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غرق.
سیاسی تبصرہ.
پاکستان او له امریکای سره په ملګرتیا کې د تاوان تکراری ادعا دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له امریکای سره د خپل هیواد تعلقاتو غمیزناک اوبالو او ادعا وکړه چې په افغانستان کې له واشنگتن سره د اسلام آباد مشارکت د پاکستان په تاوان دی. د عمران خان دغه سرګندونې د امریکې د خارجه وزیر بلینکن د هغه تور په غبرګون کې مطرح شوې چې یو ځل بیا یې پاکستان د ترهګرو امن ځای وباله. پاکستان په داسې حال کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له غضب سره مخامخ دی چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکې له حملې وروسته د طالبانو رژیم په نسکورولو کې د امریکې له پوځ سره د ملګرتیا په سبب د امریکې د هغه وخت د ولسمشر بوش لخوا د واشنگتن غیر ناټوي متحد وبللی شو. خو بیا لږه موده وروسته د بوش په وخت کې د امریکې سیاسي او پوځي مقاماتو په افغانستان کې د امریکې د سیاستونو په وړاندې په دوه ګونې لوبې د پاکستان د حکومت او پوځ په تور نولو سره اسلام آباد ته ترهګرو ته د پناه ورکولو په اړه خبرداري او د پاکستان په قبایلي سیمو کې هوایی حمله شروع کړې. په دې بنیاد د پاکستان په خلاف د امریکایي چارواکو تورونو مطرحول تازه مسله نه ده او د ترامپ په وخت کې خپل اوج ته ورسېده. په دا ډول چې د لومړي ځل لپاره حکومت او فوز لطرحگرہ سخا پملاتر تورن او پاکستان تے دا امریکی مرست غسی او یا ڈیری کمی کڑی. پا دی زمینہ کے دا سیمی دا مسلو کار پہ جان دے مائیکل کوگلمین پا دے باوری دے چے دا بائیڈن دا اولس مشرح پا پڑاو کے دا پاکستان او امریکی تعلقات ندی بدل شوی او ہغا شناختا پا پام سرا چه ها غیل پاکستان لری سخت دا چه دا تصور کرو چه دا غوی پا تعلقاتو که مثبت بدلون رامست شی. پا دغ حالاتو که لامریکی سرا پا ملگرتیا که دا تاوانی که دو پا آلا دا دغ حیوات دا لر رود بچارواکو سرگندونی پا دریو هدفونو تر سرا کی گی. لنبی دا چه لامریکی سرا دا پاکستان دا ملگرتیا پا اڑا داخلی اعتراضونو تا ظاہری غبرگون دے چے دا اورپکو ڈلو للوری دوام لری. دویم دا چے دا پاکستان حکومت تل پا افغانستان کے لامریکے سر پا ملگرتیا کے دا خپل پوز دا زانی و مالی لگختونو پا خپرولو سر حس کری دا امریکے لپوز سخا دا پاکستان دا ملاترونو دا جلبولو دا دوام لپارا دا واشنگٹن لگختونو زیاد کری. دریم دا چې د پاکستان حکومت له امریکای سره یو ډول په خپلو تعلقاتو باندې په اعتراض سره هڅه کوي د ملګرتیو د پراختیا لپاره د ختیځ حوزې هیوادونو ته سیګنلونه ولیږي چې د اسلام آباد د چارواکو له نظره د امریکای لپاره هم حساسیت رامسته کولی شي. بهرحال د پاکستان حکومت چې د پخوانی شوروي لخوا دا افغانستان لنیواک را حسی لامریکی او سی آئی اے سر ملگرتیاوی شروع کری تل دا پاکستان دا پوز لداری دا افغانستان لپاره دا امریکی دا مرستو سیاستونو دا ہدایت او غگ ملتیا غوختون کے دے چے امریکی نمانی. پا این حال کے دا پاکستان دا ایٹمی سیال پتوگا لہن سرا دا ملگرتیا دا پراختیا لپارا دا واشنگٹن کچار دا دغ حیواد دا خفگان سبب شوے دے چپا افغانستان کے دا امریکی لپوس سرا پا ملگرتیا کے دا پاکستان دا دوگونی لوبی مهم عامل بللے کی گی حقا موضوع چے دا واشنگٹن او اسلام آباد پا تعلقاتو کے دا سوڑوالی مهم عامل بللے کی گی. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاق. دا تهران ریڈیو دا یو ساعتا پختو خپراونا هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر پلس کم اوو بجی چې د پاکستان شل پاسا اوو بجی کیگی خپریگی. دا منزنو سپو پا یو زر اتنوی دا لندو سپو دا یو سلویخت میترو پا اوو زر تری سوا اویا میترو خپریگی. دا خپراونا همدارنگ د ایران د ډیجیټلی ټلویژن په ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غیزه برخه کې په همدې وخت اوریدلې شي.
د تاریخ پانا عزتمنو دوستانو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سنبولې اوګه د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له لسمې او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 18 نیټې سره برابر ده. یو له 1414 کال مخکې د 1398 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په لسمه نیټه یو مشهور ایرانی پوه ابوالفضل بلعمی وفات شو. هغه په نننی ازبکستان کې د بخارا اوسیدونکی وو او لکه څنګه چې نیکیه په کوچنی آسیا کې په بلعم کې اوسېده په بلعمی مشهور شو. ابوالفضل بلمی د سامانی پړاو یو پوه وزیر وو چې ارزښمن تالیفات په یادگار پرې خېدی. د تبری تاریخ د ترجمه کتاب چې د څلورم هجری قمری پیړۍ یو تاریخي کتاب دی له دغه وزیر سره منسوب دی. د هغه په نورو اثارو کې تاریخ بلعمی ته اشاره کولای شو چې له روان او ساده نثر برخمن دی او په څلورم هجری قمری پیړۍ کې د لیکنې او لیکوالۍ لرودې یوه ځلیدلې او تاریخي بیلګه ده. دغه کتاب څلورم هجری قمری پیړۍ له فارسي متنونو په یادګار پاتې یو تر ټولو پخوانی اثر دی. یو سل پنځه نوي کاله پخوا د اتلس سوه شپږویشتم میلادي کال د ستمبر د میاشتې په اوولسمه نیټه مشهور جرمن ریاضي پوه برنارد ریمان وزېږېد. پلار یې یو غریب پادري و او د برنارد د زده کړې خرڅه به یې ډېره په ګرانه پوره کاوه. برنارد ریمان په شل کلنۍ کې د جرمني ګوتینګن پوهنتون ته لاړ او د هغې زمانې د مشهورو ریاضي پوهانو په درس کې ګډون وکړ. هغه له ماشومتوبه په ریاضۍ کې ښه وړتیا او استعداد وښودله، نو په همدې وجه یې په پوهنتون کې هم دغه څانګه غوره کړه او په 15 کلنۍ کې ډاکټریت یا PhD وکړه. ریمان په ورپسې کلونو کې په ریاضیاتو او هندسه کې تحقیق او مطالعه پیل کړه او خپلو تحقیقاتو نتایج په 1846 میلادي کال کې د پوهنتونونو استادانو ته وړاندې کړل. هغه په ریاضیاتو کې داسې هندسه رامنځته کړه چې د هغه په نوم مشهوره شوه. په ریمانی هندسه کې د یوې کوروي یا دایرهیي سطحې په اکله بحث کېږي او احکام یې هم په هغو اشکالو پورې اړوند دي چې په هغې سطحې باندې تصور کېږي. یو سل اتیا کاله پخوا د 1238 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په لسمه نیټه یو لوی مسلمان او پوه لیکوال ملا جعفر شریعت مدار تهرانی په تهران کې وفات شو. هغه په 1290 هجری قمری کال کې وزېږېد او خپل ځواني زیاتره د علم او پوهې په ترلاسه کولو کې تیره کړه او د هغه وخت له نامتو عالمانو یې استفاده وکړه. هغه د عثماني واکمن داود پادشاه په وسیله د عراق د کربلا ښار د کلابندۍ په وخت ایران ته راستون شو. ملا جعفر شریعت مدار پر قضاوت سربیره د عربانو په ادبیاتو او شعر ویلو کې هم ډیر مهارت درلود، خو د هغه شهرت زیاتره د فقه او د فقه د اصولو، حکمت، کلام او اخلاقو په زمینو کې د ډیرو تالیفاتو لامل دی. له ملا جعفر شریعت مدار څخه په یادگار پاتې مهمو آثارو کې د فقه په اصولو کې مصابیح او په حکمت او کلام کې الشعر الکبیر، سفینة النجات او البراهین القاطعه نومي کتابونو ته اشاره کولی شو. شپېته کاله مخکې د 1961 میلادي کال د ستمبر په 18 نیټه د ترکیې پخوانی وزیر اعظم عدنان ماندرس اعدام شو. هغه په 1991 میلادي کال کې زیږېدلی و او د حقوقو په څانګه کې یې زده کړه پوره کړې او په ځبانۍ کې سیاسي فعالیتونه پیل کړل. ماندرس د ترکیه د خلکو د جمهوری غواړي ګوند یو پخوانی غړی و، خو په 1945 کال کې د داخلي اختلافاتو په وجه ورڅخه ووته او په دې وجه یې په 1946 میلادي کال د ترکیه ډیموکرات ګوند جوړ کړ او د ترکیه په عمومي انتخاباتو کې د دغه ګوند په بریالیتوب سره ماندرس په 1950 کال کې وزیر اعظمۍ ته ورسېد. هغه چې د امریکا د سیاستونو په پیروي سره یې د کوریا د جنګ لپاره پوځي ځواکونه لېږلي و، په دې عقلی د ګوندونو او روشنفکرانو نارضایتي سخته وځپله. ماندرس په کال 1945 کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د ترکیې د ډیموکرات ګوند په بریالیتوب سره یو ځل بیا وزیر اعظم شو. ماندرس د عراق د وزیر اعظم نوري سعید په ملګرتیا د کمونیزم د نفوذ د مخنیوي لپاره د سینټو په نامه د بغداد د امریکایي تړون لاسلیک جوړونکو څخه و.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشه
جامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الفاتح.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. پر محمد و آل محمد په درود سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، په تیر پروګرام کې د احقاف سورې لسم آیت ته رسیدلی وو. نن به د خدای په فضل له یولسم تر څوارلسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د احقاف سورې د یولسم آیت تلاوت. هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
جبارة او كافران شو كسانو ده هغو كسانو په حق لبو ويل چه ایمانی را وڑه ده کچیر ده ایمان قرآن خیر او غره کار وی نو دوی به ورته زمونږ نه مخکې شوی نه وو. او چونکې دغو یعنی کافرانو په دغه قرآن سره نیغه لاره ونه موندله، نو ځکه دوی په ضرور وایي دا ډیر پخوانی دروغ دی.
دوستانو، د رسول الله مبارک د بلنې په پیل کې هغه کسان چې بې وزله او یا فقیران او مریان وو تر نورو مخکې پر پیغمبر ایمان راوړ، ځکه چې هیڅ ناجایز مال او ګټې نه درلودلې چې ورته خطره پیش شي، او په کبر او غرور هم نه و اخته چې د پیغمبر په وړاندې ودرېږي. اسلام ته د ټولنې د کمزورو پرګنو مخه کول سبب شو چې د مکې شتمنان او لویان غبرګون وخی او ووایي دا یو څو بې وزله او د ټولنې بې حیثیته کسان دي، او که دا یو سم دین وي نو اول به پرې موږ چې تر دوی ډیره پوهه او ډیر مال لرو ایمان راوړی وي. د کافرانو دغه کبرجنې او له منطق لیرې خبرې د کبر او سرکشۍ له مخې وې، په داسې حال کې چې د ستونزې جړه په خپله په هغوی کې وه. نو په اسلام کې که د هغوی په زړونو کې د کبر او غرور پردې نه وې پرتې، او که د دنیا په مال او مقام مست نه وو، او که له کبر او ځان منمۍ لاس اخیستی وې، او د بېوزلانو په شان پاک زړی او حق غواړی وي، نو دوی به هم ډیر ژر اسلام ته ګروه منیدلی وو. نو آیتونه په دوام کې فرمایي: هغوی له دې عمله چې د قرآن هدایت یې ونه مانه، نو ډیر ژر به ووایي قرآن د خدای کلام نه دی، او د نورو زړو افسانو په شان یوه لزانه جوړه او بې اساسه خبره ده. هغوی په قرآن تور لګول د ځان د ایمان نه راوړلو لپاره یو پوشش ګرځوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی کافران ځانونه تر مسلمانانو زیات عاقل او هوښیار ګڼي او ګمان کوي چې د هغوی دین او مکتب تر اسلامه غوره دی. دویم، اسلام او پیغمبر ته د ناروا خبرو نسبت ورکول د کبر، غرور، ضد او دښمنۍ نتیجه ده، نه د منطق او استدلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو اوسم پام وکړی د احقاف سورې 12 مبارک آیت تلاوت هلته چې الله تعالی فرمایي
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين
جبارة هل دا چه لدن مخي دا موسى كتابو چه لارخون كي او رحمتو او دا یعنی قرآن یو تصدیق ان کے کتاب دے پدا سے حال کے چے پا عربی جب دے دا دے لپارا چے حقا کسان وہ بھی روی چے ظلم یہ کڑے دے او نیکی کا ان کو لپارا زیرے دے
گلون آوریدون کو دا حق و تورون پا وراندے چے دا مکی مشرکانو پا قرآن او پیغمبر پوری ترل او حقی افسانه گرنل چی هیچ بنیاد او اساس نلری دا آیت فرمایی دا دغه کتاب دا صداقت یو نخ داده چی دا اسلام دا پیغمبر نوم او زنگرن پا تورات کی راغلی ده. دا قرآن آیتون هم دا تورات لآیتون سره غجملی دی او یو بل تصدیقوی دا دا دی خودون که دی چی دغه کتابون لیو زایه او یوی سرچینه نازل شوی دی. کچه هم تورات پا عبری کی دی او قرآن پا عربی کی خو دا خدای پا لور دا خلگو دا بلینی او دا هغا لعوامرو دا پیروی پا اکل دا دوارو محتوى یو شانده او دا دوارو هدف لظالمانو سر مبارزه او نیکو او صالحو انسانانو تا زیره او ظالمانو تا خبرداره ورکول دی.
خوگو دوستانو لدغو آیتونو ازدکو چه لومره دا اسمانی کتابونو نزول دا انسان دا هدایت لپاره پا تاریخ که یو الهی سنت ته دغا کتابونا دا یوبل تایی دوون کی لیوبل سر غگمل دی ندا چه یوبل نفکری. دو هم اسمانی کتابونا دا خدای دا رحمت یو جلوه دا او هغه ټولنه الهی رحمت رسیږي چې آسمانی کتابونه یې لار خود او رهنما وي. دریم په خدای ایمان له نورو سره له ظلم سره غکمله نه دی. هغه ایمان کارساز دی چې د احسان او نیکی سبب شي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوسم پام وکړی د احقاف د مبارکې سورې 14 او 14 آیتونو تلاوت چې پاک رب فرمایي
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
جبارة بشك حق كسان چه وائي زمون رب الله ده بيا تنگ ودرگي نو پا دوئي با نتس ويروي او نبا دوئي غمگين كيگي. دغه کسان د جنت ملګری دي چې په دغه به تل تر تل وي. دوی ته به بدله ورکولې شي د هغو نیکو عملونو په سبب چې دوی به کول.
قدرمن اوریدونکو د آیتونه د واقعي مؤمنانو څیره چې آسماني کتابونه او پیغمبران د دغه کسانو د تربیت لپاره راغلي دي انزوروي او فرمایي هغه یک تا پرستانو وویل چې زموش پروردگار خدای دی او په دې لار کې پایدار پاتې شول. څرګند ده چې یوازې په خدای د زړه باور او یا په ژبه د زینو کلماتو کارول په خدای د ایمان راوړل کافی نه دي، بلکې د هغه څه په اساس چې لوی خدای له موږ غوښتي دی عمل وکړو او په دې لاره کې ثابت قدمه او استواره پاتې شي، نه دا چې د ځینې مشکلاتو او ګډوډیو د ښکاره کېدو په وجه یې د ایمان ګوهر له لاسه ورکړئ، د خدای لاره پرېږدو او د دنیا د مال او شتمنیو په غونډولو او د نفساني خواهشاتو په پوره کولو پسې واوسو. په تېره بیا په دې زمانه کې چې د فساد او په ګناه د ککړېدو زمینه ډېره ده، د ایمان ساتل سخت کار دی او بې له استقامت امکان نه لري. البته خدای تعالی هم په دنیا او آخرت کې د رښتینیو مؤمنانو بدله ورکوي او هغوی ته په همدې دنیا کې آرامښت او اطمینان ورکوي. د غشان کسان نه له راتلونکو پیښو ویره لري او نه په تیر وخت کوم خفګان او پښیماني. د دې په مقابل کې داسې ډېر شتمنان او قدرتمنان شته دي چې جسمي اسانتیا لري خو روحي او نفساني آرامښت نه لري او کله کله د خپلو سټرسونو او اندېښنو د لیرې کولو لپاره ډول ډول ټابلیټونه، ګولیو او آرام بخښونکو درملو، حتی نشه ییزو موادو ته پناه وړي. پر روحي او د زړه پر آرامښت سربیره چې په دنیا کې د رښتینیو مؤمنانو بدله ده، په آخرت کې هم خدای تعالی هغه کسان چې د توحید په لاره کې ګام پورته کوي او په دې لاره کې ټینګتیا کوي جنت ته بوزي، چې زمانی او مکانی پراختیا یې د انسان لپاره د پوهې وړ نه ده. هلته به جنتیان د تل او همیشه لپاره اوسیږي او د جنت له بې پایه نعمتونو به برخمن وي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، یوازې د ایمان څرګندونه او په توحید اقرار کافی نه دی، بلکې تر دې مهمه په دې لاره کې استقامت او ټینګ درېدل دي. دوهم، څوک چې په خدای ایمان لري بے له خدای له هیچا او هیچ کسه ویره او طرح نه لري. دریم، په تیر وخت افسوس کول د هغو کسانو لپاره دی چې په خطا لاره تللی او پښیمانه شوی وي، خو کوم کسان چې همیشه د حق په لاره روان وي په خپلو تیرو کړنو نه پښیمانه کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دا خدای تعالی له درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته هم دا توفیق په برخه کړي چې د مؤمنانو له ډلې څخه ووسو. په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل علی محمد
د شنګای غونډه او د ایران دایمي غړیتوب.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، از مونږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د شانګهای غونډه او د ایران د دایمي غړیتوب په اړه له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزنو د تاجکستان پلازمینا دوشنبه ښار نن او سبا د یوې مهمې پیښې کوربه دی. ټاکل شوی ده نن د دوشنبه ښار د شنګای ګړې سرمشریزې ډله ییز امنیت تړون او ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي. دغه غونډه به د شنګای د ملګرتیا سازمان د جوړیدا په شلمې کلیزې کې ترسره شي. د نوموړي غونډې د ترسره کېدا په اهمیت سربیره بله مهمه موضوع د شنګای په ملګرتیا سازمان کې د ایران دایمي غړیتوب دی. په همدې مناسبت ټاکل شوی ده د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپتمبر په 14مه له ولسمشرۍ وروسته په خپل لومړني سفر کې دوشنبه ته سفر وکړي. په حقیقت کې د اسلامي ایران ولسمشر په خپل لومړني سفر کې تاجکستان ته د سیمې په نورو هیوادونو ترجیح ورکړی دی. په همدې دلیل ده چې ډیر خپلواکه کار پیژاندي د دوشنبه د غونډې اهمیت دوه چنده بولي. په بله وینا تاجکستان د شنګای د ملګرتیا سازمان او ډله ییز امنیت تړون د غړو هیوادونو له مشرانو د کوربتوب په ترڅ کې د اسلام ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم میلما پلنه وکړي. څرګنده ده چې د امام رحمان علی حکومت دغه مهم اقدام د تاجکستان په تاریخ کې ثبت شي.
نوموړي غونډه به د شانګهای د ملګرتیا سازمان د جوړېدا په شلمه کلیزه کې په دوشنبه کې ترسره شي. په دغه غونډه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی، د قزاقستان ولسمشر قاسم ژامرت تاکایوف، د قرقیزستان ولسمشر صادیر جباروف، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د څارونکو هیوادونو د ولسمشرانو په شمول د شانګهای د ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو سرمنشي او د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د آسیا د باور جوړونې او تعامل کانفرانس، د ایکو سازمان او د اور آسیا د اقتصادي اتحادیې په شان د سیمه ییزو سازمانونو مشران په مجازي توګه د دوشنبه غونډې میلمانه وي. د ایران د غړیتوب په منلو سره به د شانګهای د ملګرتیا سازمان په چوکاټ کې سیمه ییزې او نړیوالې اړیکې، د افغانستان مسائل او د کورونا وایروس له امله د کړکېچ لیرې کولو په اړه د دغه سازمان په چوکاټ کې ګډ اقدامات د دوشنبه غونډې اصلي چورلیزونه وي.
ایزنو شک نشته چې د شنګای په ملګرتیا مؤسسه کې د ایران دایمي غړیتوب موضوع ډیر اهمیت لري. ټاکل شوی ده د دوشنبه په غونډه کې دغه موضوع مطرح او په دغه نړیوال سازمان کې د ایران غړیتوب رایته کې خودل شي. له دې مخکې تاجکستان د شنګای له ملګرتیا سازمان سره د ایران د ځای کې د یوازینی مخالف وو. خود افغانستان د پیښو او د امریکا په وسیله د مرکزی آسیا په سیمه کې د ځنو احتمالي نامنی او رامنځته کېدا ورسته د دوشنبه حکومت خپل پخوانی دریزونه اصلاح کړی دي. په دې ډول چې د تاجکستان خارجه وزیر سراج الدین مهرالدین د روان کال د جولای په 28مه په همدې زمینه کې په دوشنبه کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د تاجکستان حکومت چمتو ده د شنګای د ملګرتیا سازمان کې دایمي غړیتوب لپاره د ایران لاغښتنې ملاتړ وکړي. په همدې ارتباط په تهران کې د تاجکستان سفیر زایدی نظام الدین هم په ورستیو کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د اصلي غړي په توګه د ایران یو ځای کېدا د شنګای د ملګرتیا سازمان لپاره پروګرامونه دي او د تاجکستان حکومت د ایران د منلو لپاره چمتو دی. په شنګای ملګرتیا سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي بختیار حکیموف هم ویلي چې دغه ادارې درس غړي په دې زمینه کې ګډ نظر لري او په دې زمینه کې شک نشته.
که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت حاضر دمه د شانګهای د ملګرتیا سازمان څارونکي غړی دی، خو په دغه سازمان کې د ایران رسمي غړیتوب له دې مخکې د روسیې او چین په شمول د مهمو غړیو لاملا تر سره یو ځای شوی. د شانګهای له ملګرتیا مؤسسې سره د ایران په یو ځای کې دا سره دغه سازمان په مرکزی آسیا، قفقاز او از ختیځ آسیا سربیره د آسیا په لویدیځ کې هم خپل اقتدار زیاتولی شي. لدی مخکې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف له تاس خبری آژانس سره په خبرو کې د نویو غړو د منلو په اړه خبرې کړې وې. حاضر دمه د شانګهای په ملګرتیا سازمان کې د افغانستان غړیتوب مطرح نه دی. دغه روسیې ډیپلوماټ همداراز ویلي د ماسکو په باور د نویو غړیو د منلو په مسله کې مهم معیار او د غړیتوب لپاره د غوښتنه کوونکي هر هیواد حقیقي چمتووالی اعلان او د شانګهای د ملګرتیا سازمان په پیاوړتیا کې د ټاکلې او اغیزمنې ونډې د درلودلو لپاره د دغه سازمان د نړیوالې څیرې او وس په زیاتولو کې مشارکت دی. دغه لوړ رتبه روسي ډیپلوماټ جوته کړې وه. روسي لوري د شانګهای په غونډه کې ویلي چې په دغه غونډه کې د اوو غړیو هیوادونو د څارونکو غړیتوب لپاره لا ډیر جاج ته اړتیا لري. د ځینو هیوادونو لکه قطر، سعودي عربستان، بحرین او مصر ته شانګهای سازمان د شریک موقعیت د ورکولو لپاره روسي لوري د دغه وړاندیز په اکله چمتووالی لري. دا په داسې حال کې دی چې د لدې مخکې امریکا هم د شانګهای په غونډه کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو دغه سازمان په 2015 میلادي کال کې د امریکا له غوښتنې سره مخالفت کړی و. د نړۍ په پراخه کې د شانګهای د رول په ارتباط د چین د خارجه وزارت ویاندوی جاولی جیان د دغه سازمان د جوړېدو د 20 کال په مناسبت په یوه خبري غونډه کې ویلي دي، په تیرو 20 کلونو کې د شانګهای تنظیم په سیمه ایز او نړیوالو بدلونونو کې د راتلولو په وجه وتوانید د ثبات او سولې د مرستې او د سیمې غوړېدا او ترقۍ ته د رسیدلو لپاره د سیمه ایز ملګرتیا یوه لاړه جوړه او په دې برخه کې رغونکی رول ولوبوي. په هر حال په تیرو 20 کلونو کې د شانګهای د ملګرتیا تنظیم چې ایران هم د هغې غړی دی په یو مهم اغیزمنونکي تنظیم بدل شوی او د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره یو اساسي ځواک دی. په عین حال کې د شانګهای ملګرتیا تنظیم د څو اړخیزوالي یو ښکاره بیلګه هم ګڼل کیږي.
شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن د ملګرتیا تنظیم د نویو امنیتي ګواښونو د مقابلې په هدف په 1996 کال کې د شنګای 15 ډلې په توګه جوړ شو، خو 15 کال وروسته په 2000 لومړی کال کې په خاص او ځانګړو اهدافو سره خپل رسمي جوړېدل اعلان کړل. په حقیقت کې په 2000 لومړی کال کې د چین په شنګای کې دغه تنظیم په جوړېدو سره دغه سازمان تر اوسه له ډېرو ټیټو هسکو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې چې ایران په 2006 او 2015 کال کې په دغه سازمان کې دایمي غړیتوب غوښتنه وکړه. د نړیوال سازمان سره د ایران یو ځای کېدو سره تمه کېږي چې شنګای تنظیم د پوځي او دفاعي طاقت لاړخه په یو بیسیاله تنظیم بدل شي. په هر حال باید ووایو چې د جوړېدو له هماغه پیله ایران له دغه لوی او مهم سیمه ییز تنظیم سره چې نړیوالې دندې پر غاړه اخیستي خپلې ملګرتیاوې پیل کړې. له همدې امله دا چې د شنګای غړو همیشه له دې سره د ایران او نورو غړو زیاتېدل مهم ګڼلې دي. څرګنده ده چې د ایران غړیتوب کولی شي د شنګای سیمه ییز او نړیوال رول او طاقت زیات کړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دغه تنظیم د ځینو غړو هیوادونو په خلاف د امریکا یو اړخیزه او ظالمانه بندیزونو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي، بانکي، پیسو، انرژي او کلتوري برخو کې د دغه تنظیم د غړو هیوادونو د لا ملګرتیا لپاره زمينه نوره هم برابروي. سره له دې چې په چین کې د ایران پخوانی سفیر او په سیاسي چارو کې د نظر خوند حسین ملک باوري دي چې د شنګای د ملګرتیا له تنظیم سره د ایران یو ځای کېدل یوازې سیاسي او امنیتي اړخ لري او دغه تنظیم په چوکاټ کې به هیڅ ډول اقتصادي تړون لاسلیک نشي. له همدې امله دا چې د افغانستان بدلون نو تاجکستان په دې وخت کې د ایران د شتون لپاره قانع کړی دی. د شنګای د ملګرتیا تنظیم یو دوه دولتونو ترمنځ نړیوال تنظیم دی چې د 2001 کال د جون په 15مه د قزاقستان، چین، روسیې، قرغستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د ناټو او امریکا د نفوذ د مخنیوي لپاره جوړ شو. په 2010 کال کې هندوستان او پاکستان هم له دغه تنظیم سره یوځای شول او ټاکل شوی دا چې د ستمبر 2010 په غونډه کې اسلامي ایران هم د دغه سازمان له دایمي غړیو سره یوځای شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وختم هم دومره نو حاضر دمه مجم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.